خزانه د وزارت او څه باندې 2.5 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوی دی. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is an urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24مه روسي ځواکونو له څو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
مننه کوم آباد چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم پای ته ورسېدل. البته خبری برخه خو 2019 پروګرامونه درسي ساعت او نیمه نړۍ چې لومړی نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي واوري.
سره دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښ. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصل لیدلې دي، عملا همداسې شوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې ما ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلو را نه خپل د زمونه د پاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه را منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه دا منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم ملکي مو وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پېږي، ډېر نه خو نه پېږي چې زه اور کڑے مغاصی خپل عمر تو رسی کی بیا داس منفی زیات تاثیرات لری کوم مالک سلوئی سی غی کی دیسم دا جنئی نئی خواخا جنئی سلوئی سم دا لکی نئی خواخ یا یو کور کی سر را لوی بخی دا رقم سوچتن نک ورزی سی منطقہ زو میڑیو نو ایندا کی دا رقم در نک دیر فیخی سی سم ماری دلی سی الک کوم بل جنئی باندې ماین شو یا غا و تختوی نو دینا جنئی دا رقم شوی د جنئی بیا په بل الک سر ماین شوی وی نو غا بیا کوم ته لاړه سی خبره لانجی وی دا وی وی امدا سی سوی دی الک قرانه را جگسی امدا جنئی مړه کی جنئی قرانه را جگسی امدا الک وجنی نو ډیر په خې دا رقم سوی دی وړو کی توپ کی خویز کله نه په کار سی امدا رقم سره وار کړل سی یو امدا نتیجانه د بل دی خپل ویل منځ زی دی قرانه کوم قرانه تر منځ وی غوت باس پر ویل منځزی قومونو تر مان لنجیره پیخیږي ډیر غټ غټ فیخی د واقع نه رمسته کیږي ما خپل اصل دلې د عمل نن داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور قوم از لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا له قوم بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر د زمون مشرانو لور او خور سي هر چا ته خوشاله ایم باید حال تور کړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخی خپل لور ل خپل کلی کور او قوم نه نه باسم هم دې کې کوم کدی لور خواخه یا کو خواخه نه لور خواخه ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواخه ده یا زوی کوم ځای خواخه ده بس دا سوي دي مالی دلی دي عملن سه بیخی زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړی وي سبا زوی خبرې کې سمات خزه وکړه خبر هم نه سمات څو کړی ده نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پی وي په هم د قرانه دي خزه کورس وي غسر خپل دوست خمنو یا وړیا کوم دي زوی سے کما کور نه وی غوسره په دخمنو خپل مانس کې سره وڑی ام دا دخمنی کلی تزی ام قومو ته خبر رسیږي نو دا دای وی لته منفی د پوینټ ام دا د سیدا تاثیرات اتمن لري کچیر ته سلو کې یو لاس دوستی دار کوم سی نغه کرو غیر اغله د نوی په صد ام دا رقم خراب او پایل لاس تر ازی په دې بارا کې
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچونیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخری حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده کچیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا جالک سي هغه جلی خوښه نه یا د جلی هغه هلک خوښه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به دسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نه امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
دا کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومانو ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتی او دے خپل لول د پاره کوم څوک یې غوړ کړی یا چاته ور کړی دا ماشوم ټوب کی کله چې دوی لوي شي دي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ما ته انتخاب کړی هغه ما ته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي بهرالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور و پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زمونږ څخه دې جلا نه سي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي لاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه سي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی نو که چېرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا ځای نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایل لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب بدی انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه
بله
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقده زړه کې پاتې کېږي کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هره حده پورې دا د هلک د خوا دغه کیږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د نجلۍ زړه ماتیږي، نجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه دا نه شي کولی نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په اړه کړه وای ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس ښه ده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وي ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېری خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، خو عامیانه کوي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږ وهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې خصخص شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه نور خلکو ته به هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور، ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی درات جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درکړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوی پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر دې شیانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، مشکله د ښار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شیانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو، د مور او پلار خلاصه وي، کله چې مور او پلار یې مړ شي، د ورونو او د ورېندرګانو د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلی دي، تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خسګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند، خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې نس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې همهغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وته دي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه د افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي، نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند، خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې دا یوه واضح خبره ده، په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ نجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي، پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني، او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره دی افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنوز د کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د وم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه څوارلس ډوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړ کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنوز د کوونکو له استاد مو واوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 140 میلیون کیلومتر دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیره شوی، خو په پیل کې به ښوونکی د اروپا لوی وچ راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی په یولم ایرو آسیا لوی وچ یادیږي. زو او د درس پورا بیان له ښوونکي اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمېر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمېر 2,262,000 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمېر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچ بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډېرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډېره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نري بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډېر جګوالی لري.
ارتفاع ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,370 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې زړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و هم اوریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دوی د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهم اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت تر شوانزي بدل ندي او دخبروني مواد او محتوى در لرن افغانستان اداري چه در شواني او روزوني پا برخه كي كار كوي پا همكاري در ازادي راديو للاري تاس دخبره جي
در ازادي راديو درنو اوليدونكو او زدكونكو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و هیله ده د ښوونکي د درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه